په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شو د ازادي راډیو په یوې بلې خبرونه کې موزه نوریاس نوري هرکلی کوم. او چې د کابل په سردار محمد داود خان روغتون د خونړي برید په اړه د څېړنې د پلاوي مشر وایي چې په دغه حمله کې ښایي د روغتون چارواکو وظیفوي غفلت کړی وي، خو د روغتون دننه چا له برید کوونکو سره همکاري نه ده کړې. د افغانستان په اړه پر ځینو نور موضوعاتو پر راپورونو سربېره د خبرونې په دوهمې نیمه کې دوه اونیز پروګرامونه درته خبرو. خو لومړۍ خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. پاکستان نن تر سخت امنیتی تدابیر لاندې سر شمیرنه پیل کړه. د اروپایي شورا مشر وایي پر هالند ترکیه له لوري د فاشیزم تور په بشپړ ډول حقیقت لري. د خلملای ناجیه صافی د افغانستان کورنی خبرونه وړاندې کوي.
مهمه خبرونه سرچکی ولسی جرګه د پاکستان پر ضد د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته خپل اعتراض لیک سپارلی. د کابل په سردار محمد داود خان روغتون د خونړي برید پاړه د سیړنې پلاوی نن خپل سیړنې لرسنه یو سره شریک کړي، او د ملي امنیت ریاست د یو لړ ځنګړو عملیاتو پر مهال په جلال آباد ښار کې د ترهګرو د وسلو او مهماتو یو لویه زیرمه کشف کړي. بشپړ خبرونه په کابل کې د ملګرو د سردار محمد داود خان روغتون د خونړي برید په اړه د سیړنې پلاوی وایي هیڅ داسې سند نشته چې هغه دې پر دې دلالت وکړي چې په دغه حمله کې له برید کوونکو سره د دغه روغتون له دننه همکاري شوې وي. د دغه وزارت د دفاع وزارت د ستراتیژیکو استخباراتو مرستیال او د دغه پلاوی مشر جنرال حلال الدین حلال په دې اړه وویل
کچیری په دې برخه کې کومه همکاري شوی وي موږ په دې اړه شک نه لرو. ممکن ځین خبرې وي، خو هیڅ داسې اسناد او شواهد تر اوسه نشته چې و شي دغه روغتون ډاکټرانو له دوی سره مرسته کړې وي.
نوموړي ویل چې د دغه حمله په تړاو د یو جنرال په ګډون سلر وش کسان نیول شوي دي. خغلی هلال وایي په دې پیښه کې 50 تنه وژل شوي او په لزګونو نور ټپیان شوي دي. د افغانستان ولسی جرګې د پاکستان پر ضد د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته خپل اعتراض لیک وسپاره. د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی نن د جرګې په عمومي جلسې کې وویل چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته پکار ده چې د افغانستان پر خلاف د پاکستان اعمال وسري او مخه ونیسي. دا په داسې حال کې ده چې سورز مخکې افغان حکومت هم د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د پاکستان د کړنو پر ضد خپل رسمي اعتراض لیک سپارلی. د پاکستان پر خلاف دغه اعتراضونه په داسې حال کې چې پاکستان په دې ورسېو کې د تورخم او سپین بولدک دروازې تړلې او د افغانستان پر سرحدي سیمو یې سلګونه توغندي توغولې چې له امله یې یو شمېر کسانو ته مرګ ژوبله هم اوښتې ده. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د زده کوونکو نجونو د یونیفورم طرحه چې د افغانستان د پوهنې وزارت لخوا جوړه شوې وه رد کړه. د جمهور ریاست مرستیال ویان د واخان میناپال نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه طرحه د ځینو ستونزو له امله رد شوې ده.
د رژیم فور غوښتنه دا ده چې یونیفورم دی اول د خپل کلتور او فرهنګ سره دومره دی د ولس اقتصاد په کتو دریم د والدینو په مشوره باید غوره شي.
د زده کوونکو نجونو ځنګړی تور یونیفورم د بدلیدو خبره له تیرو څو کلونو راهیسې کېږي، خو روس افغان حکومت په دې کار نه دی توانېدلی. او د ملي امنیت د ریاست د یو لړ ځنګړو عملیاتو پر مهال د جلال آباد ښار د دوهمې ناحیې په یو ښوونځي کې د زده کوونکو د ترهګرو د وسلو او مهماتو یو لویه زیرمه کشف کړې ده. د دغه ریاست لخوا نن په خبر شوې خبر پاڼه کې راغلي چې له دغه زیرمې څخه څلور میله دهشکې، دوه کلشینکوفونه، څوارلس مخبري، سلور لری واټن مخبری او د یو سلولس بیلابیل وسلو په زرګونه فرم مرمه تلاسه شوې دي. ملي امنیت ریاست وایي د یادې موضوع په تړاو دوه کسان نیول شوي. دا و د افغانستان اړوند خبرونه. بهرنی خبرونه له فرشتي جلال زیز خوري.
په پاکستان کې نن تر شدیدو امنیتي تدابیرو لاندې سرشمیرنه پیل شوه. دا په دوه لسیزو کې اول وار دی چې په پاکستان کې سرشمیرنه کیږي. د پاکستان د نفوسو د شمیرنې ادارې مشر اسف بجوا ویلي د وګړو شمیرنې بهیر به د مې میاشتې تر 15مې بشپړ سي. د هغه په وینا په دې سروې کې به اول وار لږ تر لږه یو میلیون افغان کډوال هم وګڼل سي. د پاکستان حکومت وایي چې هجراګان به هم دا وار د نفوسو د شمیر په بهیر کې شامل سي. د نفوسو د شمیر د مامورینو د امنیت ساتلو لپاره لږ تر لږه 2 لک پاکستاني عسکر په دندو ګمارل شوی چې کور په کور به د نفوسو د شمیر مامورین بدرګه کوي. پاکستان د وګړو د شمیر له پلوه د نړۍ شپږم ستر هیواد دی. د پاکستان په کراچي ښار کې د سرشمیرنې د مرکزي ادارې مرستیال کمشنر فرید الدین مصطفی وایي
بھرپور طریقے سے اس مردم شماری کی مہم میں حصہ لیں، سامنے آئیں اور جو اصل حق
دیوائز خلق حسوم چھ نفوس شمیرنہ کی پخلاص را گڈن وکری تو مشت خپل نفوس پڑا دقیق شمیری ترلاسا کرم جوارو ڈاٹ ترلاسا کرچی دا شمیری دا حقیقت سرگندونه کوي. په پاکستان کې اخیر بار سرشمیرنه په 1909 میلادي کال کې شوې و چې هغه مهال د هیواد د وګړو شمیر 180 میلیونه بللو. دا څرګندل کیږي چې له هغه راهیسې به د پاکستان د وګړو شمیر 200 میلیونو ته لوړ شوی وي. د اروپایي شورا مشر ډونالد توسک وایي پر هالند د ترکیې له لوري د فاشیزم تور په بشپړ ډول له حقیقت لري دی. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان پر هالند تور پورې کړی چې د نازیانو د پاتې شونې په توګه او فاشیستي چلند کوي. اردوغان تر هغه وروسته دا خبرې وکړې چې د هالند حکومت روانه اونۍ د ترکیې دوو لسیزو دوو وزیرانو ته اجازه ورنکړه چې په روتردام کې له میشتو ترکانو سره خبرې وکړي او په ترکیه کې د راروان رفراندوم په اړه یې رایې ترلاسه کړي. په ترکیه کې به د اپریل په 14 په اساسي قانون کې د داسې تعدیل په اړه نظر پوښتنه وسي چې هدف یې د ولسمشر رجب طیب اردوغان د صلاحیتونو زیاتول دي. د اروپایي شورا مشر ډونالد توسک نن د اروپایي پارلمان په غونډه کې وویل دی وایي هالند اروپا ده او زه نن غواړم دا ووایم چې اروپا هالند ده، د ازادۍ او ډیموکراسۍ ځای. یقینا روتردام د ایراسموس ښار دی چې نازیانو په بشپړ ډول ویجاړ کړی و، خو نن یې ښاروال په مراکش کې زیږیدلی مسلمان دی. هر څوک چې په روتردام کې فاشیزم ویني له حقیقته په بشپړ ډول لرې دي. د اروپا د کمیسون مشر هم نن د اروپایي پارلمان غونډې ته وویل چې د اردوغان وروستیو څرګندونو په وحشت کې اچولی دی. د اوکراین د امنیت او دفاع شورا وایي له هغو سیمو سره یې د مالونو لیږد رالیږد یا کارګو ترافیک بند کړی چې د روسیې د پلویانو بیلتون غوښتونکو تر لاس لاندې دي. د دې شورا مشر الکساندر تورچینوف نن د اوکراین د ولسمشر له لورې د دې بندیز تر وړاندیز وروسته دغه پرېکړه اعلان کړه. د اوکراین حکومت د هغو خلکو د هڅو په ملاتړ کې دا اقدام کړی چې په ختیځ کې د بیلتون غوښتونکو له ترکور کنټرول لاندې سیمو سره د هر ډول تجارت او راکړې ورکړې مخالفت کوي. د اوکراین ولسمشر پیترو پروشینکو ویلي چې یوازې د بشري مرستو لېږدولو ته به اجازه ورکوي چې د بیلتون غوښتونکو تر واکمنۍ لاندې دونیتسک او لوهانسک ته وشي. د فرانسې څارنوالانو د جمهوري ریاست لپاره د کاندید فرانسیوس فیلون په اړه رسمي تحقیقات پیل کړل. پر فیلون له ملي پانګې د غلط استفادې تور پورې شوی دی. د مرکزي شي اړخي ګوند کاندید تر دې شک لاندې دی چې له ولسي پانګې 3000 یورو خپل میرمن او ماشومانو ته د داسې کارونو لپاره ورکړي چې شای هغوی نه دي کړي. څارنوالانو نن وویل چې د فیلون په اړه د ملي پانګې د ناوړه مصرف، د پیسو د ضایع کولو، د پیسو د ترلاسه کولو او خپل پانګې د نه ښودلو له امله څېړنې پیل شوې دي. د فرانسې پخواني صدر اعظم فرانسیوس فیلون پر ځان لګیدلی تورن رد کړی او پرون یې د خپل ګوند غړو ته ویلي چې د جمهوري ریاست لپاره انتخاباتي کمپاین به روان وي. هغه مخکې ویلي و چې که تر څیړنو لاندې راسي د جمهوري ریاست لپاره له کاندیدۍ به استعفا وکړي.
سلام، دا هم د مرکز کابل په ګډون د ځینو لوی ولایتونو د هوا د حالات وړاندوینه چې د سانتی ګریډ په کچاټ کل شوې ده. په کابل کې به هوا بارانی وي، د تودوخې لوړه درجه به 9 وي، ټیټه به 3. په هرات کې به اسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه به 13 وي، ټیټه به 6. په کندهار کې به هوا بارانی وي، د تودوخې لوړه درجه به 19 وي، ټیټه به 10. په غزنی کې به اسمان وریځ وي، د تودوخې لوړه درجه به 2 وي، ټیټه به 0. په بامیانو کې به واوره وري، د تودوخې لوړه درجه به 1 وي، ټیټه به -12. په مزار شریف کې به اسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه به 19 وي، ټیټه به 1. په جلال آباد کې به اسمان وریځ وي، د تودوخې لوړه درجه به 19 وي، ټیټه به 11. په بدخشان کې به هم اسمان وریځ وي، د تودوخې لوړه درجه به 1 وي، ټیټه به -11. او په ګردیز کې به هوا بارانی وي، د تودوخې لوړه درجه به 2 وي، ټیټه به 1. ښه وخت.
ازادي رادیو او ری وړاندې په خبرونه کې چې زه نوریه د خپل تخنیکی همکار امان امیرزی په مرسته وړاندې کوم. او ری چې د کابل په سردار محمد داود خان روغتون د خونړی برید په اړه د چیرډنی پلاوی وای چې دوی په چیرډنی کې تر اوسه هیڅ داسې شواهد نه دي موندل شوی چې وخی په دغه حمله کې د روغتون کوم ډاکټر له دننه له برید کوونکو سره همکاري کړې.
هیچ سند مدرک و چیزی وجود نداره که دکتر شفاخانه با این همکاری کرده باشه.
د افغانستان ولسی جرګې د پاکستان په خلاف د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته یو اعتراضي اعلامیه خپره کړه. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تګ راتګ لارو په تړل کېدو سره په نورو ستونزو سربیره ویل کېږي دواړو لورو ته هم د میلیونونو ډالرو مالي زیان رسېدلی دی. په کندهار کې د لومړي ځل لپاره د ریحان له ګولو د شاتو مچیو ښه نتیجه ورکړي.
ایرانیان هم خوشي، پاکستانیان هم خوشي، دوبۍ ته هم استولي دي، عرب هم خوشي د ازمر شات.
دا هم اوري چې په پاکستان کې نن عمومي سرشمیرنه پیل شو. د ماشومان لپاره د ملګرو ملتونو د وجی صندوق یونیسف او سپورت دوه اونیز خبرونه په وروستۍ برخه کې خبرو. د کابل په سردار محمد داود خان روغتون د خونړي برید په اړه د څېړنې پلاوی وایي چې د دوی په څېړنو کې تر اوسه هیڅ داسې شواهد نه دي موندل شوي چې وښیي په دغه حمله کې د دې روغتون له دننه کوم ډاکټر له برید کوونکو سره همکاري کړې وي. د دغې حملې په اړه د تحقیقاتي پلاوی مشر او د ملي دفاع د وزارت د کشف او استخباراتو مرستیال جنرال هلال الدین هلال نن په کابل کې په یوه خبري غونډه کې وویل چې د دغې حملې په تړاو د یو جنرال په ګډون څلیرشت چارواکي د وظیفوي غفلت په تور نیول شوي دي. له دې مخکې د ولسي جرګې د یو شمېر غړو په ګډون یو شمېر سیاسیونو تور لګولی و چې له برید کوونکو سره د روغتون کارکوونکو له دننه همکاري کړې ده. نور جزئیات د ازادي راډیو خبریال اکرام الله اکرام پر راپور کې اورئ.
د سردار محمد داود خان پر روغتون د برید په اړه د حقیقت موندونکو پلایو مشر وای تر دې دمه داسې هیڅ شواهد نشته چې له روغتون له بریدګرو سره مرسته شوی وي. د پلایو مشر جنرال هلال الدین هلال د چهارشنبه په ورځ په یو خبري غونډه کې وویل د دې قضیه په تړاو د یو جنرال په ګډون سلر وشتنه نیول شوی دی خو لا هم په دې اړه سیړنې روانې دي.
بدون شک از پزشکانی کی د اینجا در شفاخانه
لا شک پرتا کوم ډاکټران او کارکونکو چې د روغتون په تشکیل کې دي د حمله کوونکو لړل نه دي. دا درته په وضاحت او جدي وایم کچېری په دې برخه کې کوم امرسته شوی وي موږ په دې اړه شک نه لرو. ممکن ځینی خبرې وي خدا به له وروسته یو سړون وروسته پډاګه شي خو هیڅ سند نشته چې ثابت کړي د روغتون لمنځ کوم ډاکټر همکاري کړي. د خغلی هلال په خبره لا سیړونو وروسته په ډاګه شو چې په دغه پیخه کې 50 کسان وژل شوی او په لزګونه نور ټپیان شوی دي. د حقیقت موندونکو پلاوی د معلوماتو لمخې د سردار محمد داود خان پر روغتون برید کې د روغتون امنیتی مسؤلینو وظیفوي غفلت کړي او هغه موټر ته چې جالي نمبر پلیټ درلود روغتون ته د ننوتلو اجازه ورکړي. د خو یاد پلاوی وای د موټر مالک او هغه کسان پیژندل شوی چې د بریدګرو موټر ته اجازه ورکړي وه. دغه پلاوی په داسې حال کې خپل لومړنۍ موندنې لرسنۍ او سره ریکویچه تر دې وړاندې د افغانستان ملي شورا یو شمیر غړو د دې حمله په مخنیوي کې یو شمیر امنیتی مسؤلان په بیغوري تورن کړي او له هغوی سره د قانوني چلن غوښتنه کړي. د ولسی جرګې غړو د رواني ونې د شنبه ورځې په عمومي غونډه کې د بریډ مخکې پلان شوی وګاڼه او ویل چې په مخنیوي کې کشفي او امنیتی ارګانونه بې پروايي کړي ده. تر دې مخکې ځینو راپورونو کې ویل شوی و چې د شاکر یا هم د ناشیر په نوم یو ډاکټر هم په دې حمله کې له وسلوالو مخالفانو سره همکاري کړې وه. پر سردار محمد داود خان فوزی روغتون برید د تیرې اونۍ د چهارشنبه په ورځ تر سره شو چې د حقیقت موندونکو پلاوی د معلوماتو پر اساس د برید 15 تنو چې بهرنیان هم پکې شامل وو تر سره کړي. د نړیوالو رسنیو د راپورونو لمخې په دې حمله کې 9 کسان وژل شوي او 3 ټپیان شوي خو د افغانستان د امنیت روغتیا وزارت د وژل شوو شمیر 1.5 او د ټپیانو 4 تنه خودلی وو. په ورته وخت کې فوزی یو شمیر کارپوهان که هم تر یو حده په سردار محمد داود خان روغتون د برید پاړه سیړنې سمې غني خو وای په دیړه لا ډیرو سیړنو ته اړتیا ده. ل دې ډلې باری عارض د چهارشنبه په ورځ ازادي رادیو ته ویل دا چې پیخه ډیره پیچلې ده باید هر اړخیز سیړنې تر سره شي.
ورستنی تحقیقات به موضوع درست څرګنده کې ځکه کېدای شي چې دا نور اخون هم ولري لکه څنګه چې دا حمله پیچلې بریدو او یو پیچلې سیستم یې ایجاد کړو. د دې تحقیقات هم باید په دغونه دقت وسی شاید ورسته نور جهتونه هم پکې پیدا.
د خغلی عارض په خبره پر سردار محمد داود خان روغتون برید خورا پیچلی او باید په سیړنو کې بیړه نه بلکې دقت وشي. دی وایي د دې قضیه ټول اړخونه باید مشخص او په دې برخه کې جدي او قانوني ګامونه پورته شي. اکرام الله اکرام، ازادي رادیو، کابل.
و مریدل چې د کابل په سردار محمد داود خان روغتون د خونړي امبریت په اړه د سیړنې د پلاوی مشر جنرال هلال الدین هلال وویل چې د دوی په څېړنو کې تر اوسه هیڅ داسې شواهد نه دي موندل شوي چې وښیي په دغه حمله کې د دې روغتون له دننه کوم ډاکټر له برید کوونکو سره همکاري کړې وي. دغه حمله مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې یادایش په غاړه اخیسته خو یو شمیر چارواکي وایي چې داسې نه بریښي چې دغه ډله د چې فعالیت ډیر پر ننګرهار متمرکز دی په یوازې سر دغه سې پیچلو حملو د ترسره کولو وړتیا ولري. د دوی په وینا ښایي په دې حمله کې د حقانی په څیر ډلې چې د دغه سې حملو د ترسره کولو تجربه لري لاس ولري. طالبانو چې په افغانستان کې د دولت یو تر ټولو لویه مخالفه ډله ده په دې حمله کې خپل لاس لرل رد کړی دی. ښاغلي هلال وویل څېړنې ښیي چې دغه حمله له افغانستانه بهر پلان شوی او تنظیم شوی و. که څه هم ډیر ځلی چارواکي افغان چارواکي په لومړي سر کې پاکستان ته د انتقاد ګوته نه نیسي خو له د حملو له ترسره کېدو وروسته په کراتو کراتو افغان چارواکي پاکستان ګرمبلي چې د هغو وسلوالو ډلو له فعالیت ملاتړ کوي چې په پاکستان کې د ترهګرو ځالې لري. ولسی جرګې هم نن یو ځل بیا پر پاکستان انتقاد وکړ. ولسی جرګې د پاکستان په خلاف د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته یو اعتراضیه اعلامیه خپره کړه. د ولسی جرګې غړو نن په عمومي غونډه کې وویل پاکستان تل په خپله خاوره کې د افغانستان د حکومت وسلوال مخالفین روزلي تمویل کړي او د افغانانو د وژلو لپاره یې د هیواد ته استولې دي. دوی د ملګرو ملتونو د امنیت شورا څخه وغوښتل چې پاکستان ته د افغانستان د حکومت پر خلاف د فعالیتونو اجازه نه ورکوي. دا په داسې حال کې ده چې څو ورځې مخکې د افغانستان حکومت هم د لومړي ځل لپاره د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته له پاکستان خپل رسمي شکایت دې شورا ته وړاندې کړ. د ولسي جرګې د نننۍ اعتراضیه غونډې په اړه نور تفصیل د ازادي راډیو د خبریال خان محمد سین په راپور کې.
د ملګرو ملتو د امنیت شورا ته د پاکستان د اعمالو پر خلاف د افغانستان د رسمي اعتراضیه اعلامیه لسپارلو وروسته ولسی جرګې هم دغه سازمان ته د هغه هیواد پر خلاف ورته اعتراضیه اعلامیه خپره کړه. د ولسی جرګې غړو د چهارشنبه په ورځ د جرګې په عمومي غونډه کې وویل پاکستان له پخوا راهیسې د ډیورن له کرښې اخوا د افغانستان پر ضد تروریستان روزلي تمویل کړي او د افغانستان د ورانولو او افغان وژلو لپاره د هیواد ته رالیږلي دي. د ولسی جرګې رئیس عبدالروف ابراهیمی وویل د ملګرو ملتو امنیت شورا ته پکار ده چې د افغانستان پر خلاف د پاکستان اعمال وساري او مخنیوي ته تدابیر ونیسي. د ملګرو ملتو د امنیت شورا ته د ولسی جرګې اعتراضیه اعلامیه چې د جرګې یو غړي صالح محمد سلجوقي ولوسته پکې راغلی وو. د وبل په پاکستان کې د تروریستانو د زالو تامین په افغانستان کې د هغه هیواد د لاسوهنو او له تروریستانو څخه د پاکستان د سرګند ملاتړ ښکارندوی کوي. رسمي توګه د ملګرو ملتو د امنیت له شورا غواړو چې د منصفانه داورۍ په اساس پر پاکستان فشار راولي او د پاکستان استخباراتي اداره په افغانستان کې له لاسوهنو او د ترهګرو له لمسولو څخه منع کړي. ولسی جرګه په افغانستان کې د پاکستان د لاسوهنو او د هغه هیواد لخوا د تروریستانو د روزلو او تمویلولو پر ضد په داسې حال کې د ملګرو ملتو امنیت شورا ته اعتراضیه اعلامیه استوي چې څو ورځې مخکې افغان حکومت هم ورته اعتراض لیک یاد سازمان ته سپارلی دی. د افغانستان د امنیتی ځواکونو مسؤلین وایي چې په افغانستان کې چې هر څومره ځانمرګي او پر امنیتي او ملکي تاسیساتو بریدونه شوي او په هر برید کې لسګونه افغانان وژل شوي عاملین د پاکستان په مرسته د هیواد ته رالیږل شوي دي. افغان چارواکي دا هم وایي چې د پاکستان لخوا د تروریستانو د ملاتړ په اړه کره اسناد لري او دغه اسناد ډیر ځله پاکستاني چارواکو ته سپارلي دي. د افغانستان د دفاع وزارت د معلوماتو له مخې پاکستان په دې وروستیو کې د افغانستان په سرحدي سیمو لکه کونړ او ننګرهار هر ورځ په لسګونو راکټونه توغولي چې خلکو ته یې مرګ ژوبل اړولې ده. سربیره پر دې پاکستان د روان میلادي کال د فبروري له شپاړسمې راهیسې د ګاونډیتوب او ټولو نړیوالو اصولو خلاف د تورخم او سپین بولدک بندرونه تړلي چې د دواړو لورو عام خلک او سوداګر یې له ستونزو سره مخ کړي دي. افغان کارپوهان د ولسی جرګې دغه اقدام پر ځای ګڼي او وایي چې باوري نه دی پاکستان د افغانستان پر وړاندې له خپلو اعمالو لاس واخلي. د دغو کارپوهانو له ډلې صمد سیرت ازادي راډیو ته وویل
افغانستان د ولسی جرګې دغه اقدام د مشکلاتو د حل په خاطر چې ملل متحد ته دوی یو لیک استولی زه یې په نیک فال باندې نیست خو ډېری دغسې ډیپلوماتیک رفت آمد شوی ده. د پاکستان دې باندې کوم خاص سر نه ده خوځولی چې زه به دا مشکلات حل کړم. پاکستان تر منځ دا مشکلات د دغسې لارو نه که چېرته حل کېږي باید په بار بار باندې ولسی جرګې اقدام وکړي.
د پاکستان لورې د افغانستان پر سرحدي سیمو د راکټونو ویشتل او د تورخم او سپین بولدک د بندرونو بندول یوازې د روان کال پیښې نه دي، بلکې پاکستان په وروستیو څلورو کلونو کې څو ځلې د ننګرهار د ګوشتې، د کونړ پر سرحدي ولسوالیو او د پکتیا او پکتیکا پر ځینو سیمو راکټونه توغولي دي.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپله وکړئ.
بیا هم د افغانستان او پاکستان ترمنځ په کړکېچ کې انتم کېږو. د افغانستان او پاکستان ترمنځ په پوله د تګ راتګ لارو تړل کېدو پر نورو ستونزو سربېره دواړو لورو ته هم ډېر مالي زیان رسولی دی. چارواکي وایي چې په تېره یوه میاشت کې د تګ راتګ له تړل کېدو سره په سلګونو زره ډالره سوداګرو ته زیان رسېدلی. په تېره بیا افغان سوداګر ډېر شکایت کوي چې پاکستان له دغو لارو په تېره بیا د کراچۍ له بندره د یوې سیاسي وسیلې په توګه انکار اخلي. فریبا ظاهر دلته په سټډیو کې د نور جزئیات وړاندې کوي.
د افغانستان او پاکستان چارواکي وایي په تیره یوه میاشت کې د تورخم په ګډون د تګ راتک لارو د تړل کېدو له کبله د دواړو لورو سوداګرۍ ته سلګونه زره ډالر زیان رسېدلی او سلګونه ټنه مواد په موټرو کې خراب سوه. افغانستان او پاکستان یو بل وسلوالو مخالفینو ته په پناه ورکولو ملامتوي، خو دواړه لوري د یو بل ادعاوې ردوي. همدا ستونزې د دې لامل سوي چې په پاکستان کې د تیرې میاشتې د یوې خونړۍ حملې وروسته پاکستان له افغانستان سره د تګ راتک لارې وتړلې. اسلام آباد ادعا کوي هغه برید چې 125 تنه پکې وژل سو د افغانستان په خاوره کې د وسلوالو مخالفینو لخوا پلان شوی وو. پاکستان د افغانستان د پرله پسې غوښتنې پر اساس تېرې اونۍ د دوو ورځو لپاره د تورخم او سپین بولدک لارې یوازې د هغو کسانو پر مخ پرانستلې چې ویزه یې درلودې. په دغو دوو ورځو کې شاوخوا 15,000 افغانان چې په پاکستان کې ایسار پاتې وو بیرته خپل هیواد ته راستانه سوه، خو د سوداګرو ستونزه لا پر ځای ده. د افغانستان او پاکستان د ګډو سوداګریزو خونو مشر ضیاءالحق سرحدي وایي دواړه هیوادونه د شاوخوا 2 میلیارد ډالرو پر ارزښت له یو بل سره سوداګریزې راکړې ورکړې لري، خو د تیرې یوې میاشتې په موده کې چې ترانزیتي لارې تړلې دي د سوداګرۍ سطحه 1.5 میلیارد ډالرو ته رالوېدلې ده. اوس مهال د افغانستان په سرحدي سیمه تورخم کې شاوخوا 2000 لارې له دې لارې د تیرېدو انتظار باسي. په لنډي کوتل کې د بار وړونکو ټولنې مشر لال رحیم شینواری اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی ته ویلي چې د لارو اوږدمهاله بندېدو د دوی پر ټولنې او هم سیمه ییزې سوداګرۍ ډېر ناوړه اغېز کړی دی. د افغانستان د سوداګرۍ خونو د نړیوالو اړیکو د کمیټې غړی ازرخ حافظي وایي افغانستان او پاکستان د همکاریو یو سیمه ییز تړون ته اړتیا لري. د حافظي په خبره همدا اوس په کابل کې د خوراکي موادو بیا ورسوي او باید د دې ستونزې لپاره یو حل لارو موندل سي.
ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقوی لقومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
ازادي رادیو هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو پورې په ټول افغانستان کې په منځنیو څپو سربیره لویو ښارونو کې د اف ام په 1.5 څپه هم اوریدلی شي. د ماښام له 2 بجو د سهار تر 2 بجو په همدې څپو د امریکا غږ آشنا رادیو خپرونې مه هیروي. په کندهار کې د شاتو د مچیو یو فارم لرونکي د لومړي ځل لپاره د ریحان له ګلونو د شاتو د تولیدی و بریالی تجربه کرده. دغه فارم مسولین وایي چې ترلاسه شوی شات د افغانستان یو شمیر ولایتونو او دغه راز له افغانستان بهر سعودي عربستان او متحده عربي اماراتو خلک ډیر خوښوي او د هیوادونو ته صادر کړي دي. محمد صادق رښتینی د کندهار په ډن ولسوالۍ کې د مچیو دغه فارم ته ورغلی.
چې زموږ په ټول افغانستان کې یو لمبر شات یې هغه د ریحان شات، ځکه چې دا د ریحان خپل دوا ده. شات
عبدالباری د کندهار په ډنډ ولسوالۍ کې د شاتو د مچۍ د روزنې فارم لري. نوموړي د لومړي ځل لپاره د ریحان له ګلونو د اصلو یا شاتو ترلاسه کولو بریالۍ تجربه کړې. عبدالباری ازادي راډیو ته وویل چې وکاله مخکې د شاتو د مچۍ د روزنې کار له 4 صندوقونو راپیل کړ چې اوس شمیر 350 صندوقونو ته لوړ شوی. د په وینا تر دې وړاندې په کندهار کې د شاتو د مچۍ روزنه هیڅ رواج نه و، خو د لومړي ځل لپاره یې پیل د وکړ چې ورسته نور خلکو هم دغه کار ته مخه کړه. عبدالباری اوس مهال نه یوازې په خپله مچۍ روزي، بلکې پر نورو یې هم پلوري. عبدالباری وایي هر کال له خپل فارم څخه 2000 کیلوګرامه شات ترلاسه کوي چې د افغانستان یو شمیر ولایتونو او دغه راز سعودي عربستان او متحده عربي اماراتو ته هم صادروي.
په ټول افغانستان کې زموږ د کندهار شات نسته. زموږ دغه د کندهار شات چې د ریحانو شات ډیر خوندور شات دی چې د جی کښته یوازې په کندهار او په هلمند کې کېږي، نور په افغانستان کې نه کېږي. او په نورو دنیا کې خو بیخي د جی کښته نسته، ځکه چې ایران ته موږ استولي دي، ایرانیان یې هم خوښ وي، پاکستانیان یې هم خوښ وي، دوبۍ ته هم استولي دي، عرب یې هم خوښ وي. دا زموږ شات، ځکه چې دا د ریحانو د ګل ډیر ښه شات دی، ځکه چې دا 95% شات دی. په دې کې 5% کندي مواد شته، په دا هر ګل کې کندي مواد شته. داسې نه چې هغه شات مکسي په هغه کې کندي مواد دي.
شپی الله چې د عبدالباري په فارم کې د شاتو د مچۍ د روزنې مسؤلیت لري، وایي چې د لومړي ځل لپاره د ریحان له ګلونو څخه د شاتو ترلاسه کول کشف کړل چې د منی په موسم کې هم ترلاسه کیږي. د ده په خبره پخوا به یوازې د پسرلي په موسم کې شات تولیدېدل، خو اوس دغه له دغه کشف سره د منی په موسم کې هم شات تولیدېږي.
حمل میاشت نه چې موږ شروع وکړو تر اخر منی پورې، منی پورې موږ اصل وباسو، نو و کیا را تشپش کرا ته داسې اصل وباسو. تقریباً 3,000 کیلو، 2,500 کیلو، 3,000 کیلو.
د شاتو د مچیو د فارم مسؤلین وایي د ریحان د ګلونو څخه د ترلاسه شوو شاتو ځانګړتیا دا ده چې کم ګلوکوز او شخوان لري او د شکرې ناروغان یې هم خوړلی شي.
ازادي رادیو ته په دیش میر خپل پیغامونه راولېږي. 0000024 3 شپږ یو، او یا هم 0000422112 1 5.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د افغان ځواکونو د معلولینو ورزشي ټیم د کاناډا په سیالیو کې د ګډون لپاره چمتووالی لري. د دې وزارت ویان صدیق صدیقي نن په کابل کې د کاناډا په سفارت کې په همدې مناسبت جوړې شوې غونډې ته وویل چې د افغان ځواکونو و کسیز ټیم به دغو سیالیو کې د افغانستان ښه استازیتوب وکړي. تفصیل د خان محمد سین راپور کې اوري.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي که څه هم په کاناډا کې تر سره کیدونکې انویکس سیالۍ نمایشي بڼه لري، خو د افغان ځواکونو ورزشي ټیم ته پکې ونډه ورکول دا معنی لري چې نړیوال د افغان ځواکونو قربانیو ته درناوی لري. د دغه وزارت ویان صدیق صدیقي د چهارشنبه په ورځ کابل کې د کاناډا په سفارت کې په همدې مناسبت جوړې شوې غونډې ته وویل چې افغان ټیم به په دغه سیالیو کې د افغان ځواکونو له قربانیو او سرخندونو ښه تصویر نړیوالو ته وړاندې کړي.
د افغانستان ټیم به چې د افغانستان د امنیتي ځواکونو څخه به نمایندګي کوي، د افغانستان هیواد نمائندگی کی د دوی میر او ټیم جوړ شوی دی. دوی هغه کسان دي چې په امنیتی ځواکونو کې د خدمت په لار کې خپل د آزاد لاس ورکړي.
انویکس په نوم سیالۍ چې د روان میلادي کال په سپتمبر میاشت کې د کاناډا په تورنټو ښار کې ترسره کیږي، د افغانستان په ګډون به پکې له 1400 هیوادونو هغه پوځي سرتیری چې په جګړو کې د بدن غړي لاس ورکړي ګډون وکړي. دغه سیالۍ چې په بیلابیلو سپورټي برخو کې ترسره کیږي، درې کال وړاندې بنسټ د بریتانیا شاهزاده هیری کې خود او هدف د سپورت للارې د هغو سرتیرو روحیه ته درناوی دی چې په جګړو کې ټپین شوي دي. د افغانستان په استازیتوب له دې وړاندې هم د افغان ځواکونو یو شمېر معلولینو په دغه سیالیو کې ګډون کړی و. په ورته وخت کې د انویکس سیالیو اجرایوي مشر مایکل برنس چې کابل ته راغلی وایي په دغه سیالیو کې د افغانانو ونډه د نورو سرتیرو قربانیو ته د درناوي په معنا ده. د ښاغلي برنس په خبره په کاناډا کې د ترسره کیدونکو سیالیو اصلي هدف دا دی چې نړیوال باید د هغوی قربانۍ چې د خپلې خاورې لپاره یې ورکړي دي لیادونه باسي.
This isn't just a huge story in Canada, it's a big story around the world.
دای وی دغه پیښه نه یوازې په کاناډا بلکې په ټوله نړۍ کې مهمه ده. کله چې موږ او تاسو خپل عزیزان او هغوی چې د هیواد راتلونکي وی جګړو تاسو باید کله چې بیرته راګرځي په خطرې قائم لا تړ وکړو.
That we support them.
د افغانستان د دفاع وزارت مرستیال ویان محمد رادمنش چې په دې مراسمو کې ګډون کړی و وایي افغان ځواکونه هر ورځ قرباني ورکوي، نو ځکه د ده په خبره تر بل هر چا دوی مستحق دي چې درناوی وشي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 813 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته راستولی دي.
محمد لغزنی نلیکی که د 420 بستریز روختون له داخله له ترورستان سره چا همکاري نه وای کړی، هیڅ کله به دغه زړه بوګنون کې پیخه نه و رامسته شوی. و ګلمیران عثمان خیل د بغلان له نهرین ولسوالۍ څخه لیکي چې د پاکستان له دی پاکستان چې دواړه لارې د افغانستان پر مخ تړلې دي، غواړي چې د افغانستان اقتصاد ته زیان ورسوي او همداراز د افغانستان سوداګرو ته. محمد قاسم زواک د هلمند لیکلي دي چې د تورخم او سپین بولډکو د لارو په تړل کېدو سره هر څه ګران شوي دي. دی وایي چې یو وخت به د غوښو یوه کیلو غوښه په 110 افغانۍ اخیستل کېده، خو اوس 180 افغانۍ شوې ده، او هغه هم د چرګانو غوښه. په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. فرشته جلازی ته ور ورکوو چې د افغانستان او نړۍ د دې سات د مهمو خبرونو سرلیکونه وړاندې کړي.
هغه پلاوی چې په کابل کې پر سردار محمد داود خان روغتون د حمله په اړه د تیرین لپاره ټاکل شوی وایي چې دا سیاسنه دي نه تر لاسه کړی څه ثابت کړی چې د روغتون د نن له حمله کوونکو سره مرسته شوی او خو دوی وایي شای یو شمیر چارواکو په خپل دند کې غفلت کړی وي. د په کابل کې پر دغه روغتون باندې د تیری چهارشنبه په ورځ حمله وشوه او تر 500 زیات کسان پکې وژل شو. پاکستان کې د تر شدید امنیتي تدابیرو لاندې سرشمیرنه پیل شوه. دا په 2 لسیزو کې اول وار دی چې په پاکستان کې سرشمیرنه کېږي. داسې ګڼل کېږي چې پاکستان به د پاکستان د وګړو شمیر به 200 میلیونو ته رسیدلی وي. هالندیان نن په پارلماني ټاکنو کې ګډون کوي. د هالند صدر اعظم مارټین روټه شیرخ ګوند د پارلمان د 1.5 چوکۍ لپاره د اسلامي نظریې ضد سیاستوال ګریټ ولډرس له شیرخ ګوند سره سیالي لري. د اروپایي شورا مشر ډونالد توسک وایي پر هالند ترکیې لوري د فاشیزم تور به په بشپړ ډول له حقیقت لري دی. د اوکراین د امنیت او دفاع شورا وایي له هغو سیمو سره یې د مالونو لیږد رالیږد یا کارګو ترافیک بند کړی چې د روسیې د پلویانو بېلتون غوښتونکو تر لاس لاندې دي. او د فرانسې څارنوالانو د جمهوري ریاست لپاره د کاندید فرانسیوس فیلون په اړه رسمي تحقیقات پیل کړو. د فرانسې کې اول وار دی چې څارنوالان د جمهوري ریاست د یو کاندید په اړه د څیړنو پیل اعلانوي.
له فرشته جلازې نه مننه چې د افغانستان او نړۍ د دې سات د مهمو خبرونو سرلیکونه یې واورول. که غواړئ د خبرونو تفصیل ولولئ، د ازادي راډیو په ویبپاڼه کې شته. پته مو د ازادي راډیو .org یا ازادي راډیو .com. ډیرو د ازادي راډیو اوریدونکو د افغان بیسم اتساواتل شمیرې لارې په هند کې د افغانستان او د آیرلند د کرکټ د ټیمونو ترمنځ نننۍ لوبې په اړه له موږ نه پوښتنه کړې ده. باید ووایو چې افغانستان آیرلند ته ماته ورکړه. نن دغه 50 ورځې لوبه افغانستان وګټله 292-26 په مقابل کې په 10 رنزونو کې. دا د 50 ورځو لومړنۍ لوبه ده چې د افغانستان ټیم له آیرلند سره کوي. څلور نورې لوبه به هم د آیرلند له ټیم سره کېږي. د سپورت په برخه کې ځینې نور فعالیتونه وړاندې دي. ازادي راډیو په د سپورت په اونیزه خپرونه کې اوریدلی شي. خو له دې مخکې ځینې نور سیمه ییز او نړیوال موضوعاتو ته مخه کوو. مخکې په خبرونو کې مو اوریدل چې نن په ټول پاکستان کې د کلکو امنیتي تدابیرو سره د سرشمیرنې بهیر پیل شو. دا تر شاوخوا 2 لسیزو وروسته لومړنۍ سرشمیرنه ده چې په پاکستان کې کیږي. پاکستاني چارواکي وایي د لومړي ځل لپاره به په هغه هیواد کې د افغان کډوالو شمیر هم معلوم شي چې اوس مهال اټکل کیږي شاوخوا 1 میلیون تنو ته رسیږي. جزئیات د فریبا ظاهر پر پورت کې اوري.
شاوخوا 1,13,000 سروې کوونکو په 3 شپېته سیمو کې نن چهارشنبه د سرشمیرنې کمپاین پیل کړ. د دغو ډلو د خوندیتوب لپاره شاوخوا 2,000 پوځي پرسونل هم شته چې نه یوازې د امنیت بلکې د دې څارنه هم کوي چې کورنۍ له ویرې پرته او په ډاډ سره خپل معلومات له سروې کوونکو سره شریک کړي. د پاکستان د سرشمیرنې مشر افسر آصف بجوا ویلي دا بهیر به د مې میاشتې تر 15 نیټې دوام وکړي. آصف بجوا ویلي چې د پاکستان پوځ به د دې بهیر د لا شفافیت څارنه کوي، خو ویل کېږي د اقدام د ملګرو ملتونو لپاره دا اندېښنه راپورته کړې چې وایي کېدای سي پوځ دلته د یوه موازي معلومات ټولونکي په توګه عمل وکړي، خو نور جزئیات یې نه دي ورکړي. د اسف بجوا په خبره په دې سروې کې به د لمړي ځل لپاره په پاکستان کې میشت افغان کډوالو دقیق شمیر هم معلوم کړی سي چې دغه اقدام بیا د بلوچستان ایالت د ملت پالو ګوندونو لخوا تر سخت انتقاد لاندې راغلی دی. بلوچ مشران بیره لري چې په دې سره کې دایسي بلوچستان په اقلیت کې راسي. ورته بیره په سند ایالت کې هم سیاستوالو راپورته کړی ده. د سند ایالت سترې محکمې د سیشن به پروس په دې اړه هم انتقاد کړی چې د سرشمیرنې په پاڼو کې د معلولو کسانو لپاره ځانګړی ستون یا برخه نه و او غوښتنه کړې چې دا برخه هم باید پکښې ځای سي. د پاکستان د اطلاعاتو وزارت تیره اونۍ اعلان کړی و چې د معلولو کسانو شمیرنې جلا کیږي. په کراچۍ کې د سرشمیرنې د مرکز مرستیال کمشنر فرید الدین مصطفی اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته ویلي
بربور طریقے سے اس مردم شماری کی مهم میں حصہ لے
دی وای ز پر ټول خلکو ژغ کوم چې د زړه لکومی په دې بهیر کې برخه واخلي تر څو موږ وکولای سو د خپل وګړو په اړه رښتونی معلومات ترلاسه کړو. موږ غواړو ډاډ کړو چې په دقیقه توګه موجود واقعیتونه منعکس وو. په فدرال بودیجه کې د سن ایالت د دقیق ونډي معلومولو لپاره دا کار مهم دی.
سن کا وو فدرال کی ټیم میں مختص کیا جا سکے.
د پاکستان په پارلمان کې څوکۍ د نفوذ پر اساس ورکول کیږي. نو په ځینو بدلونونو سره یو شمیر ځواکمن کسان سیاسي کورنۍ او اوسنی نفوذ لرونکي بیر لري چې لدې سرشمیرنې سره شای دوی خپل نفوذ له لاسه ورکړي. د مثال په توګه د پنجاب ځواکمن ایالت شای د سرشمیرنې په نتیجه کې د خپل سیاسي قدرت کمزوري وویني که چیرې د نورو ایالتونو په نسبت د دوی نفوذ نه وي ډېر سوی. پاکستان د نړۍ په ساته شپږم لوی نفوس لرونکي هیواد بلل کېږي چې ورستۍ ځل سرشمیرنه یې په 1998 کال کې شوه ده. هغه مال د پاکستانیت په شمیر 130 میلیونه شودل شوی وو خو اوس ګمان کېږي د شمیره تر 200 میلیونه هم لوړوي. دغه سروې به همدارس په دې هیواد کې چې اکثریت مسلمانان پکښې دي د نورو مذهبي اقلیتونو شمیر هم معلوم کړي. د دې ترڅنګ په لومړي ځل په هغه هیواد کې د نرښځیانو دقیق شمیر هم معلومیږي. تر دې وړاندې د پاکستان د سرشمیرنې هڅې په هغه هیواد کې د نامنیو له کبله ځنډول شوې وې. هلته ډېری وسلوالې ډلې د اسلام آباد حکومت پر وړاندې جنګیږي.
وامرده چې په ټول پاکستان کې د لومړي ځل لپاره البته په دوو لسیزو کې عمومي سرشمیرنه د سختو امنیتي تدابیرو په ترڅ کې نن پیل شوه. په بلوچستان کې هم دا سرشمیرنه هم پیل شوه خو په بلوچستان کې بیا له مخکې د سرشمیرنې مامورینو ته ګواښونه شوي دي. تېره شپه هم د حکومت درې مامورین چې په دغه سرشمیرنه کې ګډون کړی و تښتول شوي دي. په بلوچستان کې د تښتونې د پیښو په ترڅ کې دغه راز نن ناڅرګندو کسانو له کوټې د لوړو زده کړو یو لوړ پوړی چارواکی تښتولی دی. نور حال به له کوټې د ازادي راډیو د خبریال برکوال میخیل پر راپور کې واورو.
د چهارشنبه په سهار ناڅرګندو وسلوالو د بلوچستان د لوړو زده کړو د وزارت یو لوړ پوړی افسر عبدالله جان هغه وخت د وسلو په زور وتښتاوه چې هغه خپل دفتر ته روان وو. د تښتول شوي افسر زوی محمد عاطق رسنیو ته ویلي پلار یې د ښار په جنوب لویدیځه برخه کې د بروري سړک له وحدت کالونۍ دفتر ته روان وو چې په سپین موټر کې سپاره وسلوال ورته ودرېدل او د وسلو په زور یې له ځانه سره بوت. د کوټې د پولیسو مشر عبدالرزاق چې ما وایي وسلوالو هغه له خپل موټر چلوونکي سره یو ځای تښتولی خو وایي ورسته موټر چلوونکی پر سبزل سړک خوشې کړی او د لوړو زده کړو سیکرټر یې له ځانه سره یوه نامعلوم ځای ته وړی دی. د بلوچستان اعلی وزیر نواب ثناءالله زهری د لوړو زده کړو د افسر پر تښتول کېدو اندېښنه څرګنده کړې او د پولیسو عمومي مشر ته یې امر کړی چې په وسلوالو پسې بیړنۍ پلټنه پیل کړي او تښتول شوی افسر یې له منګولو راخوشې کړي. دا پیښه په داسې وخت کې شوې چې نن په بلوچستان کې د سرشمیرنې لومړی پړاو پیل شوی او په ښار کې د پاکستاني پوځ ملیشا او پولیسو لخوا کلک امنیت نیول شوی دی. له دې سره په تړاو د سې شنبه په ماخستن هم د ایران پولې ته نږدې دا واران له ګشکور سیمې وسلوالو درې حکومتي مامورین تښتولي چې د سرشمیرنې چارې به یې ترسره کولې. د سیمې پولیس چارواکي وایي د دغو درو تنو د راخوشي کولو لپاره یې په سیمه کې پلټنې روانې دي خو تر اوسه یې په موندلو نه دي بریالي شوي. لا واران د تښتول شویو مامورینو او د لوړو زده کړو وزارت د افسر د تښتونې مسؤلیت تر اوسه کومې وسلوالې ډلې نه دی منلی. د یادونې وړ ده چې د بلوڅو ځینو ملتپالو ګوندونو او وسلوالو سازمانونو له سرشمیرنې سره مخالفت څرګند کړی او اندېښنه یې څرګنده کړې چې دا سرشمیرنه به بلوچستان په اقلیت بدل کړي. دې ته په پام یو خپلواکي غوښتونکي سازمان د سرشمیرنې پر کارکوونکو د حملو ګواښ هم کړی دی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
مخکې د چیرې ازادي رادیو دو سپورت او د غراز د ماشومان لپاره د ملګرو ملتونو د وجه صندوق یونیسف اونیزو راپورونو ته ور ورسیږي. یو بل نړیواله موضوع راخلو. اروپایي اتحادیه د سوریې له بیا رغونې سره د ملاتړ پلان اعلان کړ. د اتحادیه دا پلان په داسې حال کې اعلانوي چې تر اوسه پورې په سوریه کې د کورنۍ جګړې د پای ته رسیدو څرک نه لیدل کیږي. اروپایي اتحادیه تر اوسه له دې هېواد سره په بشري پرمختیایي او اقتصادي برخو کې د میلیونو ډالرو مرسته کړې ده، او دا تر ټولو لویه مرسته ده چې دا اتحادیه کوي. د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې راپور ملالې بشیر وړاندې کوي.
د اروپای اتحادیه د بهرنی چارو رئیس فریدریکا موغیرینی پرون دغه وړاندیز اعلان کړ چې د شخو کړو بمونو لره ایستلو څخه د انتخاباتو تر سره کولو پورې وړاندیزونه پکې شامل دي. په بروکسل کې د اپریل په 15 نیټه د سوریې په اړه کانفرنس جوړیږي. موغیرینی ویل هله لري په قزاقستان کې د سوریې د سولې خبرې او د اروپای اتحادیه دغه پلان شای د ملګرو ملتونو تر نظارت لاندې جنیف کې د سوریې د سیاسي ګوندونو ترمنځ خبرو ته زمينه برابر کړي. موغیرینی په استراسبورګ کې په اروپای پرلمان کې بریالانو ته ویل ډیر ځلې نړیوالې ټولنې له جګړې وروسته وخت ته تیارې نه کاوه، اوس موږ غواړو تیارې ولرو. مغیرینی ویل چې اروپای اتحادیه به خپل کارونه عملی کړي چې په سوریه کې واقع د اسد د واک سیاسي انتقال پیل شي. اروپای اتحادیه اوس هم له سوریه سره تر ټولو زیاته مالی مرسته کوي، او له 2018 کال راهیسې په بشري پرمختیایي او اقتصادي مرستو کې شاوخوا 10 میلیارد ډالر ورکوي. دغه اتحادیه په سوریه کې هیڅ نظامی رول نه لري. د اروپای کمیسیون لخوا له وړاندې سره یو سند خپور شوی دی چې وایي اروپای اتحادیه به د نورو اقداماتو ترڅنګ د سوریه د بیا رغونې امنیت ټینګولو او اوربند ساتلو په برخه کې مالی مرستې راټولې کړي. دغه سند وایي چې د 28 هیوادونو دغه بلاک به همداراز د اوبو، روغتیايي سکتور او ښوونې په برخه کې مرسته وکړي. د قزاقستان په پلازمینه استانا کې د سولې مذاکرات پرون بیرته پیل شول، او پکې د سیاسي مخالفانو له لورې چا ګډون نه وکړي. د دغو مذاکراتو درې منځګړیتوب کوونکي هیوادونه روسیا، ترکیه او ایران دي چې استازي په استانا کې په مذاکراتو کې حاضر وو، خو د سوریې د مخالفو ډلو استازو مخکې ویلي وو چې دوی به په مذاکراتو کې برخه وانه خلي. دوی د سوریې پر حکومت او ملاتړي روسیا تور پوری کړ چې د اوربند موافقه نه ده پلی کړې چې په دسمبر میاشت کې لاسلیک شوی و. په استانه کې دوه ځلې مخکې مذاکرات هم به نتیجې پاتې شول. د سوریې شپږ کلنه جګړه د 2018 کال د مارچ په 15مه هغه مهال پیل شوه چې حکومت د ډیموکراسي پلو لاریون کوونکي ځپل پیل کړل. په دغه جګړه کې تر اوسه 300,000 کسان وژل شوي او میلیونونه نور بې ځایه شوي دي. د بشري حقوقو په برخه کې د ملګرو ملتونو رئیس دا جګړه له دوهمې نړیوالې جګړې راهیسې د سړي په لاس جوړ شوی تر ټولو لوی ناورین وباله.
ازادي راډیو لوونه ترو
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
قدرمن دوستانو، نن د نوي زیږیدلو ماشومانو په ساتنه او د ناروغیو پر وړاندې د وقایې په اړه خبرې کوو. لمونږ سره میلمه د ماشومانو د ناروغیو متخصص ډاکټر محمد امین دی. په پیل کې تاسو په دې خبرې وکړئ چې په افغانستان کې د نوي زیږیدلو ماشومانو وضعیت څه ډول دی؟
د نوي زیږیدلو ماشومانو دوره چې د ژوند لومړنۍ 28 ورځو څخه عبارت ده، دا چې د یو ډیره مهمه، حساسه او د کوچنیانو لپاره تقریبا سرنوشت ټاکونکي دوره ورته ویلی سو. علاوه د دې نه چې د کوچنیانو د مړینې کچه کوم چیرته وګورو، نو هغه د نوي زیږیدلې په دې 28 ورځو کې بیا خصوصا په اول هفته کې زده ډیره زیاته ده. افغانستان بدبختانه د نړۍ یو له هغه هیوادونو څخه ده چې د نوي زیږیدنو د دورې د مرګ یا د مړینې کچه پکې زیاته ده. ګر چې په دې وروستیو وختونو کې خوشبختانه د روغتیايي خدمتونو په وړاندې کولو کې ډیر ښه پرمختګونه ترسره شوي دي.
ډاکټر صاحب، تاسو ویل چې په اواله اونۍ کې ماشومان ډیر مړ کیږي، کنه علت څه کېدلی شي؟
اول دا ده چې د ولادت څخه د مخه او د ولادت ولادت په وخت کې غستون زیدې سیمه شوم یا نوې زیږیدلې کوچنۍ ور سره مخامخ کیږي د بیلګې په توګه باندې کوچنۍ د ولادت نو ورسته پر مثال سا یا غا نفس اخیستل څه دی نس کولای چې په دې توګه باندې د کوچنۍ مغز ته اکسیجن نه وینه په خاتو کې
ولې نفس نس اخیستلای
ځینې مشکلات داسې وي چې هغه مخکې لدې چې ولادت صورت نسی ماشوم د یو مشکل سره مخ کیږي پر مثال داخله د رحمي حیات کې ماشوم ته د وینې جریان قطع کیږي د مور د بیماروي لوجنه کېدلای شي د کوچنۍ د بیماروي لوجنه کېدلای شي نو کله چې ماشوم تولد سي خپل ته نفس نس اخیستلای کومک ته ضرورت لري په دې صورت کې چې د مغز ته وینه نه رسیږي چې د حالت اسپیکسیا ویل کیږي
یعنی د مور په ګډه کې کله وی دا تکلیف ته پیدا کیږي
کله د ولادت په وخت کې دغه تکلیفونه چې پیدا کېدلای شي او د ولادت نه پاول وروسته هم کېدلای شي دغه تکلیف
نو څه باید وشي مخکې له ولادت نه چې ماشوم نړۍ ته رسی کنه کوم تدابیر ونیول سي چې بیا ماشوم دغه کومې ستونزې تاسو یاد کړئ په دوه اختنۍ
مخکې له دې چې ماشوم نړۍ ته راشي کم از کم یو مور د بارداري په وخت کې څلور ځله باید نږدې صحي کلینیک ته باید مراجعه وکړي او د غین علاوه ځینې لکه د ټیټانوس واکسین باید واخلي او په دې دوران کې مور باید ښه خواړه واخلي لکه سبزیجات میوجات غوښه او داسې نور غذاګانې باید واخلي بله مهمه خبره دا ده چې په دې دوره کې د کورنۍ باید د ولادت لپاره د آمادګۍ لپاره یو پلان باندې باید کار وکړي چې په کومه کلینیک کې باید موږ ولادت ترسره کړو د هغې لپاره یو اندازه پیسې جمع کړي د هغې لپاره د ترانسپورټ او د وسیلې انتظام وکړي د یو کس انتظام وکړي چې هغه د مور سره د ولادت په خاطر باید لاړ شي او هلته
یعنی هر ډول آلاته باید آمادګي ولري
هر ډول آلاته باید آمادګي ولري مخکې له مخکې نه هم د مور د ژوند ژغورنو په خاطر باندې هم د ماشوم د ژوند ژغورنو په خاطر
یو خبر تاسو مخکې یاد کړه غدا ده چې دوی مخکې له ماشوم نړۍ ته راسي باید څلور ځله ډاکټر ته ورسی کنه اغه کسان چې خپل میرمنې نور ولې ډاکټر ته خپل میرمنې نېږي غوته تاسو څه وایي
که چېرته دوی هلته لاړ نه سي مراجعه ونه کی هم دغه د کوچنی مور ژوند په خطر کې مواجه کیږي او هم دغه کوچنی چې دنیا ته راځي سلامت په خطر کې مواجه کیږي نو د ماتره نه غوښتنه او مشوره دی طبيب صفات باندې داده شي د دوی د مور او د ماشوم د دواړو لپاره ډیره ضروری ده چې دوی نږدې کلینیک ته مراجعه وکړي ترڅو د دې واقعو مخنیوي وشي
اغه ماشومان چې مخکې له وخت نه نړۍ ته راځي کنه هغه باید په څه ډول حالت کې وساتل شي
اول خو ډیره مهمه خبره ده شاید چې ولادت باید سیده په صحی کلینیک کې ترسره شي او یا که پر مثال کله په کور کې ترسره کیږي د یو صحی کارکون کې د کومک تر لاندې باید ترسره شي اولین کار د ټولو کوچنیانو لپاره چې کله پیدا کیږي ډیره زیات مهمه خبره ده هغه باید پاکټ کې په واسطه باندې زر تر زر وچ کړل شي تر څو چې د یخنۍ نه جلوګیری وشي او یو بل پاکټ کې باید موجود وي چې په غبنې ماشوم پاورن او پیچل شي بل شی چې ډیر زیات مهم ده د ماشوم هغه د نو قطع کول دي چې هغه نه ماشوم چې د میکروب کیږي لاسونه باید پاک صابون باندې ومینځل شي د پاکې پاکې په واسطه باندې د هغه قطع شي او د پاک تار په واسطه باندې د وټړل شي بل ډیر مهم شی چې هغه د ماشوم ته پاورن باید پاول نیم ساعت کې شوه شروع شي او کله چې د مور سره د پوستکي سره تماس ورکړل شي د ماشوم د یا خیدونه سیده دا شایسته د جلوګیری کوي دین علاوه بل مهم قدم ادا ده چې هغه باید ماشوم چې د زر تر زر صحی کلینیک ته لاړ شي واکسین باید د تر سره شي خصوصا بیا هغه ماشومان چې تاسو پښتنه وکړي چې مخکې وخت نه تولد کیږي دغه ماشومان ستونزې د دې ډیر زر دوی خيږي نو ډیر زر باید دوی د ګرمېدل لپاره باندې تنظیمات وسی هر وخت د ماشوم ته مور لاس وروړي مخکې لاسونه باید پاک صابون باندې ومینځي تر څو د میکروبونو نه مخنیوي وسی او بل دا چې د مور شوه دی باید ورکړل شي کم از کم تقریبا 12 ځله په څلور ساعتونو کې باید ماشوم ته شوه دی ورکړل شي هر 2 ساعت بعد د مقابل کې ډیر زیات دی حساس دی او تاق باید مناسب او ګرم وي بل دا چې اتاق باید پاک وي
د دې لپاره چې نوې زیږیدلې ماشومان په ناروغي باندې اختن شي کوم کارونه ډیر زیات ضرور دي
د خطر علامې د سپیغه باندې باید مورګان پوښي چې کوم د خطر علامې په کوم حالت
کې علامې کوم کې دي سي
دا علامې ډیر زیات مهمې دي د خطر علامې کله چې یو ټپل کوم جدي ستونزه ورته پیدا کیږي نو هغه ځینې علامې له ځان نه خي
مثلا
نه خي له ځان نه خي فرض مثال اولین شاید دا چې ټپل تدرو دل پرې دي دا ډیر مهم علامه ده بل دا چې ماشوم سوسي مخکې خصې په لاسونو خورول او ماشوم چې د سوسو به حالت په لاسونو خورول کم کړ بل دا چې ماشوم تبکې یا خصاسيږي بل علامه دا چې دل چې ماشوم زیړ سي پر مثال په لاسونو پورې د زیړوالې سي د رښتکته سي د دې نه علاوه په پوستکي کې ځینې شرکی دانې پیدا کېدل یا د سترګونو سي د ځینې شرکی پرازات راتلل په اورن کې چیرته دغه نه خې مور په ماشوم کې وویني نو باید سي د نږدې کلینیک یا ډاکټر ته مراجعه وکړي تر څو د بيماري د شدت نه مخنیوي وسو د ماشوم سره مرسته وسي
په ځینو کلیوالو سیمو کې کله چې ماشوم نړۍ ته راځي رانجه اخلي سترګې په تورې دلته په دورو زمي یو خط کش کوي یو خط سل کالف غوندې پتندي ورته کش کوي حال دا چې ماشوم ډیر زیات نازک دی دا کارونه څنګه دي
دا کارونه داسې کارونه دي چې اکثر اثر د ماشوم په ضرر باندې دی. خصوصا ما باید ته اشاره کړې وای کله چې د ماشوم په نو باندې ځینې خلک د ایرې اچوي یا نسوار پاچوي یا ځینې نور شیان اچوي، دا یو ډېره غټه وجه ده چې د میکروب یا د انتان لپاره زمینه مساعده وي. په سترګو کې د رانجو استعمال یا د وړو باندې پاکول داسې څه دي چې ماشوم ته د ګټې په جای باندې ضرر رسولی شي، نو د داسې سیزونو نه باید مخنیوی وشي.
دوی وایي چې کله سترګې پیتورې کړو بیا سترګې یو رقم خامې پخېږي، یا مثلا په ورځو باندې قلم چې کشکي یا رانجه کشکي د دې لپاره دوی وایي چې ورځې بیا داسې تورې راځي. دا خبرې څومره مناسبې دي، صحیح دي، نه دي؟
د طبابت له نظره دغه شیان چې دی کوم خاص هغه نه لري، طبابت دې سره چې دی موافق نه دی. اگر چې د رانجو وهل په ورځو باندې به کومه خاصه خبره نه وي چې ډېر ضرر ماشوم ته ورسي، لیکن په سترګو کې دا شیانو استعمال کول چې دی هغه د طبابت لګانه ښه نه دی او مطالعه نسته ده چې ثابت شي دا د خلکو هماغه رواجونه دي، د خلکو هماغه افکار دي. او د ما هیله دا ده چې په دې کې تغییر راسي او دوی هغه څه وکړي چې دوی د نوي زیږېدلې ماشوم په خیر باندې وي.
ډېر زیاته مننه ډاکټر صاحب،
خیر
اوسئ.
لوبو لمیدانه
چزاد بلیزینګ د بول داون د ګراوند اوور اکسترا کاور
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه.
سلامونه درنو اوردن کو ستړي مسې د ورزش دیونی په خبرونه کې زه سبون کاکړ تاسو ته د سپورت لګرمو میدانو هر کله وایم. دا ځل د لوپ میدان کې د تیری اونۍ د ورزشي خبرونو ترڅنګ زما همکار واصل وسال د اولمپیک د مطبوعاتو مسول منور شهزاد سره د اولمپیک د لاسرړونو او د دغې ادارې د ستونزو په اړه مرکه کړې.
متاسفانه د افغانستان دولت د اولمپیک په برخلاف یو بل اولمپیک جوړ کړی وو موازی چې هغه ټوله بودجه هغه ته ورکړو.
د دې ترڅنګ به له سلیم یاري سره آشنا شئ چې د اتلتیک لوب ورزشکار او ورسره روزونکي هم دی.
چې استاد تبریک 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 زه چې هغه زړه مې قبول نکړي که زه ترینار شوم.
او د خبرونی پروسی چې بو کې به د کرکټ ملي ټیم د لاسترون پاړه په زړه پوری معلومات کوي. خو په پیل کې د تیرونی مهم ورزش خبرونه له اکرام الله اکرام څخه ورو. اکرام صاحب په خیر علي خبرونی ته او کراته وایس چې د سپورت په ډګرونو کې
ډیره زیاته مننه کاکړ صاحب، تاته سلام اوریدونکو ته سلام. د تیرې اونۍ د ورزش په خبرونو کې د افغانستان د کرکټ په اړه خبر لرو. ایرلند ته 3-0 ماتې ورکړې ده او د شلوریز سیالۍ او سیریز یې ګټلې. د دې ترڅنګ د فوټبال په اړه خبر لرو. د فوټبال ملي لوبډلې په نوې درجه بندۍ کې خپل ځای ساوټامي هیواد ته پرېښې ده او 15 هیواد شاته شوې ده. د دې ترڅنګ د افغانستان ساحلي فوټبال ملي لوبډله له بده مرغه چې نړیوال جام سیالیو ته لاره پیدا نه شوه کړې. او ځینې نور خبرونه هم لرو. هیله ده چې اوریدونکي را سره تر پایه پاتې شي. افغانستان له ایرلند څخه د شلوریز سیالۍ لړۍ 3-0 وګټل. افغان کرکټ ملي لوبډلې د نبی ساحل او شهزاد محمدي د ښکلي بیټنګ او راشد ارمان د ښکلي بالینګ په مټ ایرلندي لوبډله په دریمه لوبه کې هم له ماتې سره مخامخ کړه. په دریمه شلوریز لوبه کې افغانستان ایرلند ته پاتې 28 منډو ماتې ورکړه او 3-0 د سیریز اتلولي خپله کړه. په دغه لوبه کې افغانستان د خپل کرکټ تاریخ تر ټولو زیاتې 233 منډې جوړې کړې چې د نبی ساحل نه هاتې او د شهزاد محمدي 2 منډې د یادولو وړ دي. د 233 منډو په جواب کې ایرلند د ټولو لوبغاړو په لاس ورکولو سره 215 منډې وکړي. نبی ساحل ته په دغه سیالیو کې د غوره توپهونکي او راشد ارمان ته د غوره بالر جایزې ورکړل شوې. د فوټبال نړیوالو شورا لخوا د هیوادونو په نوې اعلان شوې درجه بندۍ کې د افغانستان فوټبال ملي لوبډلې د تیرې میاشتې 155 مقام له لاسه ورکړی دی. د فوټبال نړیوالو شورا یعنی فیفا په درجه بندۍ کې افغان فوټبال ملي لوبډله له 15 نورو هیوادونو شاته شوې او 155 مقام ته ورسته شوې ده. د افغانستان د تیرې میاشتې 155 مقام بیا د ساوټامي هیواد نیولې افغان خزینه فوټبال ملي لوبډله بیا په نړیواله درجه بندۍ کې په 128 مقام کې ځای لري. دغه راز د روانې میاشتې پاسې درجه بندۍ کې افغانستان 28 او د سویلي اسیا په کچه افغانستان له هندوستان او مالدیپ وروسته بیا درې مقام کې اعلان شوی دی. د یادونې ده چې د فوټبال نړیوال شورا یعنی فیفا لخوا د لوبډلو په نوې درجه بندۍ کې بیا ارجنټاین خپل لومړی مقام ساتلی دی. بلخوا د افغانستان ساحلي فوټبال ملي لوبډله د باهاماس هیواد په کوربتوب د سکل ساحلي فوټبال نړیوال جام سیالیو ته لاره پیدا نه کړه. نړیوال جام ته د آسیا په ټاکنیز پړاو سیالیو کې افغانستان خپل وروستۍ لیگ لوبه د بحرین پر خلاف وکړه چې ماته وخوړه. د افغانستان فوټبال فدراسیون د معلوماتو لمخې بحرین لوبډلې شپږ د څلورو ګولونو په وړاندې افغان لوبډلې ته ماته ورکړه او په دې سره د افغانستان د مخکې تګ مخه ډپ کړه. د ورکړل شوو معلوماتو لمخې د افغانستان لپاره روف قادری دوه او سمیع الله محمدی او مرتضی جعفری یو یو ګول وهل، خو افغان لوبډلې له ماتې ونه ژغورله. او د نایک پونوم شرکت د لوبو لپاره مسلمانو خزو ته نوې حجاب جوړ کړی چې وای په دې حجاب کې مسلمانه مېرمنه په آرامه لوبي کولای شي. دغه شرکت هوډ لري په 2013 کال کې بازارونو کې د لوبو دغه حجاب خرڅلاو ته راوباسي. په دې حجاب کې ډیر کوچني سوري دي چې د فعالیت پر مهال د هوا د ننوتلو په موخه جوړ شوي دي. نایک شرکت وای دغه نوې تولید د نوي کال د لوبو لپاره جوړ کړی دی. له تیرو څو کلونو راهیسې د خزو د لوبو بیلابیلې جامې بازار ته وړاندې کیږي، خو نایک هغه لومړنی لوی نړیوال شرکت چې د سپورت برخه کې د خزینه مسلمانو لوبغاړو اړتیاو پوره کولو ته مثبت ځواب وایي. خبرونه پای
شغلی ګرام تاسو څخه نړۍ مننه چې تل د لوب له میدانه سپورتي پروګرام همداسې په تودو خبرونو رنګینوي. او محترم اوریدونکو، د افغان ورزشي څیرو د پیژندلو په لړ کې دا ځل سلیم یاري در پیژنو.
زه محمد سلیم یاریم چې ځوانان او نوجوانان ترینر یم. 12 کال کېږي چې زه ورزش کوم چې اتلتیک او بلا وزن. وزن داسې ده چې زیبایی اندام. زما دستاور دونه ډیر ده، لاس دانه طلا مدالونه ده چې افغانستان کې، او 15 دانه نقره مدال ده، و دانیام برنز، او بل د دولتی زایونه ډیر تقدیرنامه او تحسین‌نامه مول درو. ما ورزش ته پلار تشویق کوي او بل ټول فامیل کوي. ورزش خو ټول خپل خاطره ده. 15 کال مخکې زه نو پټرینر شو چې په میدان کلارم ټول استون کې استاد شو. بیا تبریک ویل ده چې استاد تبریک تبریک تبریک، زه چې هغه زړه مې قبول نکړي که زه ترینر شوم. دا خو ډیر یو جالب خاطره ده. همغه ورځ چې بیرغ ته ګورم، زه داسې فکر کوم چې ټول افغانستان ته دلته ناست یو او ما ته ګوره که دا څنګه یې. بیا همغه زړه ډیر قایم ده چې فکر نکو که دا مسابقه ده، دا دوزدانه ده. دا ټول فکر او احساسات هم ده چې باید په افغانستان کې یو نوم کمایی وکم.
د لوبله میدان محترم اردوونکو بیا هم شرغلاست. درنو اردوونکو، ایسای سره ورسیدو د خبرونی ورستی شیبو ته. د پروګرام په ورستی شیبو کې شاغلی واصل وصال سره ملګری سو. واصل وصال به د کرکټ په اړه معلومات راکړي چې داسې ویل کیږي د کرکټ ملي لوبغاړي او د کرکټ ملي ټیم په دې ورستیو کې ښه ځلیدلی. دا چې څه تغیرات راغلي، دا چې څه لاسته راوړنې لري، دا به واصل وصال سره شریک کړي. وصال صاحب خیر علی خبرونی ته. څه لري د کرکټ لنډی څخه؟
مله ډیره زیاته مننه کاکړ صاحب. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې سیالۍ او د لوبغاړو وړتیا ویله هیڅ پټ نه دي. په ځنګړي توګه باندې د کرکټ شلوریز لوبډلې نوی ریکارډ قائم کړی دی چې هغه نوی ریکارډ کې داسې دی چې افغانستان په پرلپسې توګه باندې توانېدلی چې په لسو سیالیو کې بریاوې خپلې کړي او دغه ریکارډ په د افغانستان په نوم باندې ثبت شي. افغان لوبډلې په دغو لسو سیالیو کې څلورې په تیر کال کې ترسره کړي وو چې په ټولو کې بریالی شوی وو. همداشان په دغه روان کال کې 2018 میلادي کال کې هم دوی شپږ سیالۍ ترسره کړي چې په شپږو واړو کې بریاوې خپلې کړي دي چې دا په شلوریزو سیالیو کې په پرلپسې لسو سیالیو کې بریاوې خپلول د یو نوې کارنامه ده د کرکټ په نړۍ کې. له دې وړاندې دغه ریکارډ د انګلستان سره و چې هغوی په اتو سیالیو کې په پرلپسې توګه باندې بریاوې خپلې کړې وې چې دغه ریکارډ افغانستان مات کړ، ځکه چې هغوی په اتو سیالیو کې بریاوې خپلې کړې وې. افغانستان په لسو سیالیو کې بریاوې خپلې کړې دي او دغه لړۍ ته به انشاءالله دوام ورکوي. دغه ریکارډ په برخه کې آیرلینډ هم شامل و چې هغوی هم په اتو سیالیو کې پرلپسې بریاوې خپلې کړې وې. د جنوبي افریقا او پاکستان لوبډلو بیا وو سیالیو کې په پرلپسې توګه باندې بریاوې خپلې کړې وې. یعنی د بریاو د لړۍ مسله ده چې یو لوبډله تر کومه کچې پورې کولی شي چې پرلپسې توګه بریاوې خپلې کړي. نو دا یو نوی ریکارډ ده، دا یو نوی کارنامه ده د کرکټ په ډګر کې چې افغانستان سره دغه ریکارډ وبکتل شي چې افغانستان لا هم سیالۍ لري او هیله ده چې دغه لړۍ نور هم اوږده شي او دغه ریکارډ یو څه نور هم قوي شي چې بیا نورو ټیمونو ته سرخوږی جوړ شي په ماتولو کې. نو موږ هیله من یو چې افغانستان به د بریاو لړۍ ته انشاءالله دوام ورکوي او مخته به ځي. همداشان د افغان لوبغاړو په برخه کې هم باید یادونه وکړو چې نبی ساحل او راشد ارمان دوه غزلان د ستوري دي د افغانستان د کرکټ چې د نړیوالو پام ځان ته راړولې ده. تاسو وګورئ نبی ساحل په آل راونډرانو کې د نړۍ په کچه ډیر ښه ځلېدلی، دویم ځای خپل کړی دی او موږ هیله من یو چې لومړی مقام ته ان شاء الله که همداسې پرفارمنس ولري او ښه ولوبېږي نو کولی شي لومړی مقام وګټي چې دا به یو ستر لاسته راوړنه وي. نبی ساحل او راشد ارمان د آی پی ایل سیالیو کې چې کله واخیستل شول نو دا یو ډیر ستر خبر دی افغانستان د کرکټ لپاره، د افغانستان د کرکټ د مینوالو لپاره. لاغه وروسته د ویسټ انډیز پریمیر لیگ سیالیو لپاره هم 15 افغان لوبغاړي پیژندل شوي چې په هغه کې د راشد ارمان او نبی ساحل نمونه هم شامل ول. همداشان نوروز منګل او اصغر ستانکزی او نجیب زدران هم په دغه نوملړ کې ول، خو دوی وانه خیستل شول او نبی او راشد له آی پی ایل وروسته د ویسټ انډیز په پریمیر لیگ سیالیو کې هم واخیستل شول چې نبی ساحل د $90,000 په مقابل کې انتخاب شو. همداشان راشد ارمان هم وتوانید چې د $25,000 په مقابل کې د ویسټ انډیز یا هم د کربین پریمیر لیگ سیالیو کې انتخاب شي چې دا د افغانستان د کرکټ لپاره او د افغان لوبغاړو لپاره او د افغان کرکټ د ملي لوبډلې مینهوالو لپاره یو ډیر ښه خبر دی. او موږ هیله من یو چې دغه دوه لوبغاړي په آی پی ایل کې همداشان په کربین پریمیر لیگ سیالیو کې د افغانستان خاص تازولي وکړي او دواړه ښه وځلېږي.
شغله وسه صاحب ډیره مننه چې همیشه زموږ پروګرام راځوایم چې زموږ تاسو پروګرام د لوب لا میدان خبرونه همداسي رنگنوي، همداسي په تازه تازه معلومات او همداسي په تازه تازه خبرونو رنگنوي. ډیر مننه تاسو ته
کور بدن
محترم اودن کو د واصل وسه صاحب په مننه زموږ دیونی خبرونه پر همدې ځای پایته رسیدي. تر بل خبرونه چې زه سباون کاکړ تاسو درنه حضور ته حاضرم، د خدای پامان.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسي ملاتړ